دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1990 کال د سلواغې د میاشتې 15 ده چې د 2000 کال د فبروري د میاشتې 4 کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن شپه ملت ته وینا کوي طالبانو ویلي دي د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټاکنې شوي دي او په چین کې د کرونا د وایروس د مړو شمیر 415 ته رسېدلی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو څخه اړ کړې چې نورو سیمو ته ولاړ سي
اول ورته پاکستان لاړم د پاکستان بیا کندوز ته لاړم کندوز کې په عذاب سم ګزاره مینه کېدل برابر ته راغلم کابل ته
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دوی د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هر ډول لازم اقدامات کوي
مودګي ضرورت ده د دې لپاره چې د انتشار قوت ډیر ده و ویشت مملکتونه مصوب شوي خلک
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس نن ملت ته کلنۍ وینا کوي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادم او سید سلیمان آشنا یې تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن شپه ملت ته وینا وکړي دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې سناتوران سبا رای گیری وکړي چې جمهور رئیس د کار لري شي یا کار ته ادامه ورکړي نور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی
ترامپ په امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وی چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې د واک نه د لری کېدو د ګواښ سره مخامخ دی دا پیښه د بل کلینټن د لری کېدو د ګواښ نه چې په 1999 کال کې ورسره مخامخ و وروسته کیږي په 1994 کال کې ریچرډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی و او د خپلې وینا په یوه برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه د نومبر د ټاکنو مخکې د ترامپ دا وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي د استازو مجلس د 100 تحقیقات وروسته ټاکل شوی د پسنا کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي توقعات داسې دي چې ترامپ ته د واک نه د ناوړ استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو برایت ورکړل شي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
د جمهور رئیس ترامپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د اوغوریانو د حقوقو یو مدافع د میلمه په حیث ګډون وکړي د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو سناتور مارکو روبیو پرون ویل چې هغه به د روشان عباس په نوم د چین د اوغور مسلمانانو د حقوقو یو مدافع د جمهور رئیس ترامپ د نن ماښام د وینا په وخت کې د میلمه په توګه کانګرس ته راولي د امریکا کانګرس تیر کال په قاطع اکثریت یو قانوني طرحه تصویب کړې وه چې د اوغور د مسلمانانو د ځپلو له امله به د چین په مقابل کې سخت اقدامات وکړي خو په دې قانوني طرحې د سنا په مجلس کې تر اوسه پورې رایګیري نه ده شوې چین تیره میاشت خبرداری ورکړې چې که د ایغوریانو په ارتباط کم قانون تصویب شي نو کیدای شي د چین او امریکا ترمنځ شوی تجارتي قرارداد زیانمن شي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری نن د دې کمیسیون د کلنی راپور د اعلان په وخت کې ویلي دي چې په 2019 کال کې 2019 ملکي افغانان په وسلوانو نښتو کې او د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 9555 نور ټپي شوي دي د بشري حقوقو د کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری ویلي
خوشبختانه شاهد
له نیکه مرغه د تاوتریخواري د کمخ شاهدان یو کېدای شي دا تر یو ځای د سولې خبرو او مذاکرات سره تړلې وي بل مهم شاهد دی چې د داعش ډلې د هیواد په شرقي سیمو کې خپل اډې له لاسه ورکړي
وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې تر اوسه د بشري حقوقو د کمیسیون د راپور په حق لا تبصره نه ده کړې خو د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب د دوی لومړنی کار دی
طالبان ویلی د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنې شوې دي د طالبانو وین زبی الله مجاهد نن ویلی چې د سولې بهیر د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ټویټ د امریکا د غوښتنو او د افغانستان او امریکایي چارواکو د اختلافاتو له امله ټکنې شوې دي. امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ د طالبانو نه وغوښتل چې د سولې د امضا کولو د سولې د موافقې د امضا کولو نه مخکې د تشدد د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وخی چې بین الافغاني خبرو او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لاره ورشي. د افغانستان حکومت او امریکا تر دې مهاله د طالبانو د نننیو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
وسلوالو د قندهار د ښار په منځ کې نن ماسپخین یو پولیس په غلچکی برید کې وژلې ده. دا برید درې بجې د ښار د مرکزی برخې په شپږمه حوزه کې شوې ده. د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارکزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې وژل شوي پولیس په نهمې امنیتي حوزې کې وظیفه لرله او کور ته د ستنېدو په حال کې و چې برید ورباندې وشو. تر اوسه هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د هرې ورځې په تیریدو په چین کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر زیاتیږي. هانګ کانګ د چین سره خپلې پولې تړلې دي او یو شمیر هیوادونه د چین د خپلو اتباعو پر ایستلو بوخت دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسون چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا د ویروس له امله 3215 نوې پیښې ثبت شوې دي. د دې جملې نه 4 کسان مړه شوي دي. د دې شمیر سره د ټولو مړو شمیر 4015 ته رسیږي. په دې اړه یو چینایي مامور وایي
په هیواد کې د مړینې شمیر کې زیاتوالی نه دی راغلی. اوس 2.1% دی. په پیل کې 2.3% وه. زموږ د ارقامو د څیړنو په اساس په دریو مړو شوو کسانو کې دوی نارینه او یوه ښځه ده. د 80% نه زیاتو مړو شوو کسانو عمر له 60 کلونو نه زیات و او په دغه کسانو کې له 15% نه زیاتو یې یوه بله ناروغي هم درلوده.
په هانګ کانګ کې د کرونا د ویروس له کبله یو 90 کلن سړی هم مړ شوی دی. هانګ کانګ د چین سره په سرحد کې نږدې 2000 ډاکټران په دندې ګمارلي دي.
که څه هم لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا ویروس نښه نه ده لیدل شوې، خو د افغانستان حکومت د کرونا د ناروغۍ د پیښېدو په صورت کې د وقایې او درملنې احتیاطي تدابیر نیولي دي. د کرونا ویروس د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغان جاپان روغتون کې سل بستریزه روغتون د مخنیوي لپاره ځانګړی کړی دی. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز داسې ویلی دی:
مودګي ضرورت ده. د دې لپاره چې د انتشار قوت ډیر ده، وویشت مملکتونه مصاب شوي خلک، نو موږ هم باید آمادگی ونیسو که خدای ناخواسته که کوم واقع راسی.
د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره په انتخاباتي مبارزو کې د آیووا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوې ده، خو د تخنیکی ستونزو له کبله یې نتیجې نه دي اعلان شوي. د جمهور رئیس په خوانې مرستیال جو بایدن چې په ملي ساته تر خپلو رقیبانو مخکې ښکاري، هغه هم سترګې په لار دی چې راتلونکي د نیو همشر د ایالت ګوندی انتخابات وګټي. د آیووا په ایالت کې ډیر شمیر دیموکراتان د خپلې خوښې دیموکرات کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. اوس دیموکرات کاندیدان نیو همشیر ته روان شوي دي چې د راتلونکي سیشنبه د ورځې انتخاباتو ته کمپین وکړي. درنو اوریدونکو، د پایو ایالت کې د وروستي حال د پاره به نور معلومات د امریکا غږ د ډیوه ریډیو د خبریال پیر زبیر شاه صاحب نه واخلو چې د ټلیفون په کرخه موږ سره د آیوا د ایالت نه دی. پیر اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه نتیجې چې په کارو چې دا خو 4 ساعتو کې کله اعلانیږي، دا ولې وزنډېدلې؟
د وزندلو بنیادی یو وجه خودی صحیح چې دوی د ورته یو اپ جوړ کړی وو چې هغه اپ باندې به په ټلیفونونو سره دوی د ووټونو شمیره کوي، او پرون چې کله دوی ووټونه وسول کاکا سنگ وسوای، نو هغه نه بعد دوی ویل چې په اپ څه فرق راغلی، نو په هغه وجه نه دوی دا نتیجه وزنډوله. او اوس نن به کوم شپې ټایم ډېر ناوخت دوی خبریالانو ته چې کوم میسج کړی وو، کوم پیغام یې لرلی وو، په هغه سره دوی ویلي وو چې موږ به نن ورځې شولی وه چې دوی به اعلان کوي، خو څه اګزیکټ ټایم یې نه ده شولی. بهرحال دوی پرې لګیا دي. دغې علاوه څرنګه تاسو خبرونه شول چې هغه نور کوم دلته امیدوارانو کینډیډیټس وو، هغوی نیو همشایر ته لاړل او هغوی به خپل هغه کوي هلته کیمپین شروع کوي. خو اوس دوی دا وایي چې کوم دا ووټونه دي چې کوم په ایپ باندې دوی کول، هغوی به اوس بیا کوم هغه مطابق به دوی شمیره کوي چې څومره ووټونه سوي دي. دوی وایي دا د ښې پاره کوو چې دا ټول عمل چې شفاف وي او څوک د غلط هغه سوای ده کار سوای ده.
پیر صاحب که یو لنډ مختصر جواب راته راکړي، عمومي انګیرنه هلته څه ده چې په دغه ډیموکرات کاندیدانو کې څوک ډیر به مخ کی؟
عمومي هغه لیدسي بارني ساندرز په ټاپ باندې، الیزابت وارن ورته صداتې د دې چې اوسه پورې کوم تقریبا 2% اورې چشمه را سوي د هغه خلکو کړي د کوم دلته او نظر په لري. بارني ساندرز په ټول مقصد او په سیل الیزابت وارن د په درم نمبر باندې مېر پیټ دا
صحیح مهرباني. پیر زبر شاه صاحب د ډیو رادیو همکار کور ودان، ډیره مهرباني معلومات ورو راپور نه
د سیمیاو نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ماليزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هیواد به د ماليزیا نه د خرما زیات تیل وارد کړي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د جمهور رئیس حسن روحانی په حواله خبر ورکړی چې تهران دې ته تیار دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د اروپایي ټولنې سره همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو استازي هیله لري چې د لیبیا مذاکرات به د دې سبب شي چې د بهر نه دغه ملک ته د وسلو او مهماتو د انتقالولو مخه ونیول شي. او د امریکا د باسن پوهنتون څیړونکو موندلې ده چې د نباتاتو کرل یا د شنو سیمو پراختیا نړیواله تودوخه سوکه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د راپورټونو هم لرو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلې مینو اړ کړې چې نورو سیمو ته ولاړ سي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ملت ته کلنۍ وینا وکړه. دا راپورټونه به لږ وروسته واوري، خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. کمیسون نن د یو تازه راپورټ په خبرولو سره ویلي چې د 2019 لومړۍ نه میاشتې که څه هم خونړۍ وې، خو د دغه کال په وروستیو درو میاشتو کې چې د سولې خبرې تودې وې، په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت لیدل کېږي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکي مرګ ژوبلې په اړه په خپل کلني راپور کې وایي چې په تیر کال کې د 2013 کال په پرتله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 1% کموالی راغلی، خو د 2019 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په ملکي مرګ ژوبله کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. د بشري حقونو کمیسون راپور ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو له امله 2019 کسان وژل سوي، چې 202 ښځې او 433 ماشومان دي. د راپور له مخې د زخمیانو شمیر 1955 تنو ته رسیږي، چې 655 ښځې او 2215 ماشومان دي. راپور په تیر کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی ښیي.
خوشبختانه شاهد
له نیکه مرغه د تاوتریخواري د کمخ شاهدان یو. کېدای شي دا تر یو ځایه د سولې خبرو او مذاکرات سره تړلی وي، بل مهم شاهد دی چې د داعش ډلې د هیواد په شرقي سیمو کې خپل اډې له لاسه ورکړي.
خو په تیر کال کې ملکیانو ته مرګ ژوبله چا اړولې؟ د بشري حقونو کمیسون راپور ښیي چې 1% مرګ ژوبله طالبانو، 15% د داعش ډلې او 14% هم افغان او نړیوالو ځواکونو اړولې، خو د 9% مرګ ژوبلې عاملې نه دي معلوم.
سوله د افغانانو اساسي او مبرمه غوښتنه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د عدالت او د خلکو د ښارندوی د حقونو خوندیتوب په پام کې نیولو سره بین الافغاني خبرې پیل او ژر تر ژره یو بشپړ اور بند وکړي.
د بشري حقونو فعالان که څه هم په تیر کال کې د مرګ ژوبلې کمښت زیری بولي، خو وایي کېدای سي د سولې د خبرو ترڅنګ ژمی د دې لامل وي چې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی.
د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون څومره لاسرسی درلود او دغه معلومات یې څه راټول کړي دي، نمبر یې څه راټول کړی ده، څومره د هغو واقعیتونو پر بنیاد زموږ په ټولنه کې موجود دي، آیا دوی هغو ټولو مناطقو ته هم د لاسرسی درلود کله چې امار راټولول، چېرته چې طالبان دي کنترول لري او یا حکومت عموما هلته نظامي مانورونه ترسره کوي.
طالبانو ډیر کله د ملکی مرګ شوبلی په اړه هغه راپورونه رد کړي چې دوی پکې تر ټولو لوی عامل بلل سوي. د بشري حقونو کمیسون پر طالبانو غږ کوي چې کمیسون د زمینه برابر کړي چې دوی تر واک لاندې سیمو کې هم د ملکی مرګ شوبلی په اړه پلټنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ ماشامنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ لخپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 650,000 افغانانو د خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. نور حال د اکرام شینواري څخه واوري.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 650,000 افغانانو د خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړې ده. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اکثره په ډېرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. میرمن بیبي حضرته چې د کندوز ولایت څخه د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي وایي تر خیمو لاندې د ژمي شپې ورځې ډېرې سختې تېرېږي.
وکاله کې چې کونډه سم شپږ بچی مې خپل دا یو میاشت کې چې نه جوړې په کور کې پخته کړو غوښتنې چې ډاکټر ته لاړ سم دا که وړه لرم د دې کورې راو دې کورې راو د خپل اولاد سره ماشام وباله یا وچه لنده وخرم پخته کې غوړي لرم یا وړه یا دغه داسې پازاب مې ژوند مې دای برباد چې ورته وګور. وکاله کې کندو سره غلیم د جنگو د لاس اول ورده پاکستان لاله پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې پازاب سم گزاره مې نه کېدل برابر ترالم کابل د یخ سره داسې پتنګ يم دا زړکان لګوم دا زړکان دا نه جوړ کړم دا ځګر مې خراب دی ټایرونه لګوم لبړونه سپلې دا لګوم هغه مې سینه خراب کړ اوس مینه ګرځم.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي سقل دغه وزارت په جیمی کې مرسته د خورازیت او اړو کورنۍ شمیر 15 وزره اټکل کړی دی. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د سه شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان په ملي بودیجه کې د بیزې شو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړي بودیجه په پام کې نه نیول شوی. وزارت داسو په پایله کې د 15,000 او 350 کورنۍ ولډلې د 10,000 کورنۍ لپاره نړیوال ټولنې په مرسته د غوی د لاسنیوي پروګرام ترتیب شوی دی. سید حسین علیمی بلخي ویل چې د شاوخوا 1,000 پاتې کورنۍ سره د مرستې لپاره دا وزارت بودیجه نه لري. هغه ویل چې د روان مالي کال په بودیجه کې هم د بیزې شو کورنۍ سره د اجل مرستو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي.
80% از 95,000 فامیل را کې ما مد نظر داشتیم
80% د 15,000 کورنۍ څخه چې موږ په پام کې نیولې وي نړیوالو مؤسسو ورسره مرستې کړې دي. 40% لا پاتې دي چې موږ باید یو کار وکړو. مجموعاً 1,904 کورنۍ ته د دولت له بودیجې د 15,000 افغانۍ په اندازې مرستې په پام کې نیول شوې دي چې 14% کیږي. خو دغه بې ځای شو 40% داسې دي چې ممکن ورته مرستې ونه رسیږي.
کوشش قرار نه ګرځي.
د ماجینو سلیمګو چار وزیر وی چې څه کوي چې د پاتې کورنۍ ته د مرستې د رسول لپاره د افغانستان د مالی وزارت څخه پیسې ترلاسه کړي. د ماجینو سلیمګو چار وزارت دغه کورنۍ د مرستې پروګرام یو سروي ورسته چې پکې مرستې ته اړ کورنۍ په لومړۍ دوهم او درېمه کټګوري کې ویشل شوي پیل کړی دی چې اوس مهال یوازې هغو کورنیو ته چې په لومړۍ کټګوري کې زیل لري مرستې ویشل کېږي. د ښاغلي برخي د وینا له مخې تر اوسه د 15,000 کورنیو له ډلې 20,000 او 1,568 کورنیو د مرستې رسولې د نړیوالو موسسو او 6,312 کورنیو د افغانو په څخه ژمنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. سید حسین علیمی بلخي وایي چې پاتې کورنۍ به په راروانو اونیو کې مرستې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سلګونو زرو بې ځای شوو کورنیو سربیره د دغه هیواد د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هم سږکال شاوخوا 15,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې ژوند.
قدرمن اوریدونکو په پام کې د چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن ملت ته وینا وکړه. دا وینا په داسې یو وخت کې کیږي چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې سبا سناتوران د جمهور رئیس د کار د دوام یا ختمېدو په اړه رای ګیری وکړي. نور تفصیل د سمیع الله جلال څخه واوري.
ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وي چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې له واک څخه د لرې کېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پیښه په 1999 کال کې د بل کلنټن د لرې کېدو له ګواښ وروسته کیږي.
Let us lift our eyes.
راځي د یو ملت په سترګو ورته وګورو. د امریکا د دې پیړۍ د غرونو له څوکو څخه راتلونکي ته وګورو او له خدای څخه خپلو راتلونکو هڅو او ګران هیواد ته د نیکمرغۍ غوښتنه وکړو.
په 1940 کال کې ریچارډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی وو او د خپلې وینا په وی برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه.
I believe the time has come.
زه په دې باور یم چې اوس د دې مسالې په اړه د دوو تحقیقاتو او نورو تحقیقاتو د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی دی. د واټرګیټ لپاره یو کال کافی دی.
خو کلنټن بل ډول تګلاره غوره کړه.
ډېره هیله بښونکې وینا وه. په امریکا کې د ښو شرایطو په اړه هیله بښونکې څرګندونې. د امریکا اقتصاد څومره پیاوړی و او څومره دندې رامنځته شوې وې. اقتصادي وضعیت ښه شوی و خو د تورنېدلو مسئله یې په بشپړه توګه له نظر څخه غورځولې وه.
د نومبر له ټاکنو مخکې د فبروري د 15 وینا ټرمپ ته ډیره مهمه ده.
اقتصاد ودې په حال کې دی. وزګارتیا ډیره راکمه شوې. په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو اسپانوي ژبو کې په بېساري ډول ښکته ده. زه فکر کوم دا هغه لاسته راوړنې دي چې ولسمشر غواړي خبرې پرې وکړي. دا مهمه نه ده چې په کانګرس کې د ده د محکومولو او لرې کولو په برخه کې څه کیږي.
کلنټن ته برات ورکړل شو خو نیکسن له تورنېدو مخکې استعفا ورکړه. کارپوهان توقع لري چې د ټرمپ کړنلاره به د پخوانۍ ولسمشرانو یو ترکیبي لار وي.
هغه به احتمالا د خپل حکومت په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې په لاسته راوړنو بحث وکړي، خو هغه به احتمالا خپلو تورنېدلو ته هم اشاره وکړي او پر ډیموکراټانو به په شدت سره د هغوی د سیاستونو له امله توندې نیوکې وکړي.
دا استازو د مجلس له څو میاشتنیو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوې ده په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي.
مونږ او تاسو د امریکا د خلکو استازیتوب کوو. هغه کسان چې په کور او کار کې دي موقع لري چې هیواد یې په هغه شکل پاتې شي چې تل یې باور پرې درلود. د هغو کسانو لپاره د هیلو، ډیموکراسۍ او الهام سرچینه چې په ټوله نړۍ کې د خپلو غوره ټولنو د رامنځته کېدلو هڅه کوي. د هغو کسانو لپاره چې د بې قانون
ټرمپ احتمالا په خپلو انتخاباتي مبارزو کې امیدواري ته دوام ورکړي.
په دې نومبر کې به د استازو مجلس بیرته ګټو، سنا به هم وساتو او سپینه ماڼۍ به هم لمونږ سره وي.
توقعات داسې دي چې سنا به ټرمپ ته د واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي له تورونو برات ورکړي.
خدر من اوریدونکو تاسو رپورت واوریدئ او باید ووایو چې زموږ سهارنۍ خبرونه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کلنۍ وینا ته ځانګړې سوي. هیله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هیر نه کړئ. خو رپورت بیا هم راځو چې په امریکا کې د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو منډو په ترڅ کې د ایوا په ایالت کې د ډیموکراتانو په ګوندي جرګو کې رای ګیري سوې ده، خو د تخنیکي او برېښنا د ستونزو له کبله یې نتیجې اعلان سوي نه دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون
کاری.
کله چې نتایج اعلان شي ایوا ته ټول ملت راوخځوه، ځکه د دغو ټولو نښو نښانو سره موږ په بریالي ډول د نیو هامشیر لور ته ځو.
سناتور برنی ساندرز چې څلور کاله د مخه یې په ایوا کې له هیلری کلنټن څخه ماتې خوړلې وه، تمه لري چې دا ځل پایلې به د ده په ګټه وي.
نن د ډونالډ ټرمپ د پای ته رسېدو لومړۍ ورځ ده. ټوله کرکه او اختلافات به هله پای ته ورسېږي چې موږ په ګډه سپینې ماڼۍ ته ورسېږو.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې په ملي کچه تر خپلو سیالانو مخکښ ښکاري، هغه هم راتلونکي ایالت نیو هامشیر ته سترګې په لار دی.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو. په نیو هامشیر کې به سره ووینو.
بله ډیموکراته کاندیده چې په نیو هامشیر کې د پرمختګ هیله لري، د ماساچوسټس سناتوره الیزابت وارن ده.
هر کله چې موږ د خپل ارزښتونو د عدالت د پلي کېدو او د ټولو د پاره د فرصتونو د پراخېدو د پاره یو موټی شو، تل به ورځ تر بلې پیاوړی ګوند ولرو او پیاوړی ملت به اوسو.
د دیموکراتانو په سیالیو کې درې سناتوران، وارن، ساندرز او ایمی ګلبچار، ځکه په کمپاینونو کې لږ وخت و چې هغوی د ولسمشر د مؤاخذې په قضیه کې په سنا مجلس کې و.
د
کاندیدانو په ډک میدان کې او هغه مهال چې زه د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې دپاره په سنا کې په خپلې څوکۍ ناسته ومه، تاسو زما دپاره مبارزې ته دوام ورکړ.
یو ډېر شمېر دیموکراتانو په آیوا ایالت کې په جرګګیو کې د خپلې خوښې دیموکراتو کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. اوس دیموکرات سیالان نیو امشار ته روان شوي دي چې د راتلونکي سې شنبې انتخاباتو ته کمپاین وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د عامې روغتیا وزیر وایي تر راتلونکو څو ورځو چې د چین په اوهان ښار کې د بیړني حالت له منځه تلل اعلان سي، افغان محصلین به افغانستان ته انتقال کړي. د روغتیا وزارت نن په یوه روغتون کې سلبستریزه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم ځانګړې کړې وه چې په مجهزو طبي آلاتو سنبال دي. رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
که څاملا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس نښه نه ده لیدل شوې، خو افغان حکومت د کورونا ناروغۍ د پیښېدو په صورت کې د وقایي او درملنې احتیاطي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت نن په کابل ښار کې سل بستره په افغان جاپان روغتون کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي کړل. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې دا روغتون مجهز دی او داسې لابراتوار هم پکې شته چې لس ډوله وایروس پکې ټیسټ کېدای شي.
مادهګي ضرورت ده د دې لپاره چې د انتشار قوت ډېر ده، وویشت مملکتونه مصاب شوی خلک، نو مونږ هم باید آمادگی ونیسو که خدای ناخواسته که کوم واقع راسی، واقع مثبت راسی، نو دغه شفاخانه مرته جوړ کړی دا ډیر زیر ساختار یا انفراستراکچر آماده ده، امکانات پکې موجود ده او انشاءالله چې خلکو ته د دې شفاخانه نه خصوصا د کرونا وایرس ته به کومک وشي.
د روغتیا وزیر وایي له چین د مسافرینو تګ راتګ باندې بندیز نه دی لګېدلی، خو یوازې د ووهان له ښار څخه په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي. د روغتیا وزیر وویل چې د چین په ووهان ښار کې د بیړني حالت د مهلت له ختمېدو سره جوخ به افغان محصلین افغانستان ته انتقال کړي. دغلته یو څلوېښت محصلین دي
او اصلا تخنیکي خبره دا ده چې 25 د جنوري د حالت اضطراري اعلان شوی و د سازمان سی جهان لخوا، نو هغه باید هر څوک چې یو چیرته یي 14 ورځې باید تیر کړي، نو د هغوی یو څو ورځې پاتې ده. انشاءالله چې هغه دوره تیر شي، محصلین آمادګي شته، حکومت ورته نیولی چارتر ده، آمادګي ده، انشاءالله هغوی به انتقال کړي.
تر دې دمه له چین 212 افغانان افغانستان ته راستانه شوي. دوی کرونا وایروس نه دی را انتقال کړی او روغ رمټ دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې افغانستان هم د نورو ملکونو په څیر د دې وایروس له خطر سره مخ دی.
ملکونه افغانستان هم هغه عین خطر سره مخامخ دی لکه نور ملکونه چې دي. منتهی ورسره کافی او معیاري تدابیر نیول شوي دي چې موږ تاسې اول د واقع د داخلیدونه مخنیوي وکړو.
روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په دغه مرکز کې مجهز تجهیزات ځای په ځای کړي دي.
دا شوبه چې تاسو وینئ په درې بخشو تقسیم شوی ده. دا څلور بخش لري چې یو بخش په داخل کې د دلته مونږ ډی ان ای ایکسټراکټ کوو د ویروس یا د باکتریا لپاره. دلته مونږ ډی ان ای ایکسټراکټ کوو، بعد هغه نه راوړو چې دلته بل اتاق دی. دغه اتاق نوم امپلیفیکیشن روم دی چې دغه تلته مونږ مواد امپلیفیکیشن لپاره تیارو.
کورونا وایروس له چین خپور شو، سوار لزره پریاخته شوی او تر دې دمه له 400 نه زیات وژلي دي.
د سو خبرونو غټي کې واوري ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن شپه ملت ته کلنۍ وینا وکړي. د جمهور رئیس ټرمپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د غورانو د حقوقو یو مدافع د یو میلمه په حیث ګډون وکړي. په 2019 کال کې د تشدد د کمېدو او د سولې د خبرو سره سره نږدې 1000 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. طالبانو ویلي دي د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنۍ شوي دي. وسلوارو د قندهار په ښار کې نن ماسپښین یوه پولیسه په غلچکی برید کې وژلې ده. د هرې ورځې په تیریدو په چین کې د کورونا د ویروس له کبله د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس نښه نه ده لیدل شوې، خو د افغانستان حکومت وقایوي او احتیاطي تدابیر نیولی دی. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزو کې د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوه ده، خو د تخنیکی ستونزو له امله نتیجه نه ده اعلان شوې.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاهی